25 دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي، اجمل لاندې مو د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. ل مرګونو پیخو چاودنو او جګړو ډکه د روژې میاش په پای کې د افغان حکومت لخوا د ملي ماتم اعلان او د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اور بند اعلان، دا ټول د هغه خلکو لپاره څه لري چې په تیره روژه کې په بیلابیلو پیخو چاودنو بریدونو او جګړو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. څوک د دغه پرله پسې پیښو تر شا دي چې په ځینو مواردو کې هیڅوک مسؤلیت نه اخلي؟ حکومت څومره د خپلو وګړو په ساتلو توانېدلی؟ دا او نور موضوعات په دې خپرونه کې بحث کوو. د بحث لپاره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان مولوي رحمت الله اندړ زموږ بلنه منلې، مننه ترې کوو. همدارنګه د امنیتي چارو کارپوه عبدالباري عارض را سره دی. ل دواړو ملمنو مننه کوو او هرکلی ورته وایو. دا چې اندړ صاحب کم وخت لري، ل د سره خپلې خبرې پیلوو. اندړ صاحب، ولی ملي ماتم په داسې حال کې چې په افغانستان کې پرله پسې جګړې کیږي او موږ په تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو شاهدان وو، ولی مو پرېکړه وکړله چې د افغانستان حکومت سه شنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته او همدارنګه د ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروستۍ پیښې خصوصا پروژه کې وروستۍ ګونه د طالبانو لخوا په ولایاتو کې جګړې د جګړو تیزوالی، وروستۍ پیښې د لوګر او د دشت برچی پیښه، دا هغه څه وو چې حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیسي او ملي ماتم اعلان کړي. دا یوازې د څو اشخاصو خبره نه وه، یوازې د څو کورنیو خبره نه وه. په سلګونو انسانان هلته ژوند له لاسه ورکړی و، په سلګونو کورنۍ غم ځپلې شوي وې، په سلګونو کورنیو ته دا ټپ او درد رسېدلی و. په همدې بنیاد باندې حکومت تصمیم ونیو چې یو ملي ماتم اعلان کړي، او دا د ملي ماتم یعنی همدومره غم دی او همدومره په هغو کورنیو باندې چې خپل خپلوانې لاس ور کړی دي، اولادونه لاس ور کړی دي، هغه د کورنۍ نږدې غړي لاس ور کړی دي غوی لپاره، او د هر غ د افغانانو غمونه ټول سره مشترک دي، دردونه سره مشترک دي. نو په همدې بنیاد باندې حکومت ملي ماتم اعلان کړ.
خغلی اندړ، د طالبانو لخوا اعلان وشو چې دوی به درې ورځنۍ اور بند مراد کړي او لږ تر لږه تعرضي بریدونه به په اختر کې نه کوي. راته ویلی شي چې تاسو ته دغه اور بند اعلان د طالبانو لخوا په څه معنا دی په دې روژه کې، په دې اختر کې؟
داسې د طالبانو د دغه اور بند څه معنا ده؟ لومړی خو دا خبره ډېره واضحه ده چې حکومت هر هغه اقدام ته سپېږي چې د افغانانو د یو افغان وژنه د یوې ثانیې لپاره بندیږي، هغه اقدام ته هرکلی کوي. او خو نه داسې اقدام چې هغه یوازې د سیاسي موخو لپاره، نه داسې پرېکړه چې هغه یوازې د یوې ډلې د ګټو لپاره وي، تنها د یو نمایش وي، دغسې اقدام نه. په مجموع کې دا بسمان حکومت د افغانستان حکومت له ابتدا نه هغه پلاوی سي لیګل دی قطر ته، د قطر پلاوی له ابتدا نه له اولی ورځ نه په طالبانو باندې دا غږ کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو، او اوربند موږ لومړی غوښتنه ده، نه د مذاکراتي ټیم بلکې د ټول افغانستان لومړی غوښتنه ده. او دا هم معقوله ده، هم شرعي ده، هم دینی ده، کلتوري له هغه، یعنی په هر لهره پلاوه اوربند کله چې د جګړې دوه متخاصمې ډلې یو غواړي چې یو حل ته ورسېږي، یو توافق ته ورسېږي، نو لومړی اوربند دی. یو وارې به جګړه، یو وارې به ټوپک ږدي، یو وارې به توره ږدي، یو وارې به خبرې ترسره کېني. که دا مذاکرات به څه معنا ولري چې جګړه د دوامداره یو مذاکرات به کوم، نو خو د دې مذاکراتو خو اصلا معنا نهسته. نو لومړی باید اوربند وسي. نو اوربند موږ ابتدایي او اوله لومړنۍ غوښتنه ده، نه یوازې موږ بلکې د ټول هیواد د ټولو اقشارو همدغه غوښتنه ده.
ډېره مننه اندړ صاحب. یو بل شی چې تاسو ته راجي کېږي، زه غواړم چې ځینې هغه پوښتنې وکړم چې طالبان یادوي او په اصطلاح د روان تاوتریخوالي اسباب بولي. مثلا په ورستیو پیښو کې هغه په سرګند لاس لرل ردی، دوی وایي واز په نظامی اهداف بریدونه کوي، د لوګر په برید کې دوی لاس نه لري، دوی ادعا کوي چې د کابل په غرب کې په برید کې لاس نه لري، په ځینو نورو خونړیو بریدونو کې لکه دانن مثلا موږ له زابل نه یو خبر لرو، د سرک د غاړې ماین چاودلی دی، ولس کسان ښځې او ماشومان وژل شوي دي چې دا ملکی مرګ ژوبله ده. تاسو په ځینو مواردو کې بلکې په ډیرو مواردو کې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي، مثلا همدغه د لوګر او دشتي برچي د مسایلو په اړه راته ووایي، تاسو سره کوم داسې شواهد شته چې فکر کوي طالبان په کې لاس لري په داسې حال کې چې هغوی ردی؟
زه یو دوه ډیر واضح دلایل وایم. لومړی دلیل خپله د عبدالسلام حنیفي د طالبانو یو برجسته غړی د مذاکرات د پلاوي، هغه خپله دغه تیر اوربند د دې شاهد ګرځولې اوس په افغانستان کې بل دغه سي ځواکمنه ډله نسته چې هغه دی د دغه سي اوربند دغه ولدي چې دغه سي مطلق اوربند له حکومت سره وکي، یعنی موږ خپل هغه اوربند د دې دلیل ګرځاو چې په حکومت باندې یو ډز هم نه دی سو دي، دا معنا ده چې په افغانستان کې بل ډله نه، په افغانستان کې بل داسې ځواکمنه ډله نسته. طالبانو تر چتر دي سره وباسي او طالبانو دی اوربند اعلان کړی یا هغوی دی بیا اوربند مات کی، نو یو دلیل دا ده چې طالبان عمومي چتر دی د ټولو هغو تروریستي ډلو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي. طالبان عمومي چتر دی، طالبان که په مستقیم ډول باندې دی وی پی چې مسولیت واخلي کې نه واخلي، دا دوی تراګرځي ځکه چې دوی خپل دا ادعا لري چې په افغانستان کې یوازنی قدرت زموږ دی. دوهم دلیل درته وایم، لا امریکایانو سره طالبان هوکړه وکړه یو کال لغوی سره یو اوربند اعلان کړی، او بلکې دی غوی ټانګونو قرارګال به ساتل، یعنی هغه اکسونه دا وته چې لا پلان ډول وای مشه طالبانو له امریکایانو سره په یو کال په جریان کې داس بندو، نو امریکایانو دی یو کال له بشپړې دوه وروسته اعلان وکړ چې موږ په یو کال کې یو عسكر هم نه دی وژل شوی. نظام کدلته د طالبانو تر چتر لوی نور ډلې یې، نو د امریکایانو یو عسكر خو به وژلې، او دی غوی خو له امریکایانو سره توافق نه وو، مثلا د طالبانو د القاعده خو له طالبانو امریکایانو سره توافق نه وو، وکړل کې نه وو سره کړ د داعش او همدغه د نور ډلو، دی غوی خو له امریکایانو سره توافق وو هوکړه نه وکړي، او غوی ولې یو عسكر ونه وژل، د امریکایي عسكر ونه وژل، او غوی ولې د امریکایي کوم بیس باندې حمله ونه کړه باوجود چې امریکایان همدلته وو. کوې دې معنا دا ده چې طالبان د ټولو تروریستي ډلو لپاره یو عمومي او لوی چتر دی، او دلته هر پیښه په مستقیم او په غیر مستقیم ډول باندې دوی تر اغرزي، او اوس پر اساس د ورستیو پیښو ته ورستیو پیښو کې تاسو د طالبانو یو غلط دی مولوی رحیم الله په نوم باندې هغه دغه پیښه، یعنی ویډیو کلیپ یې ورکړی وو، دغه پیښه یې بیخی په ځان پسې ثبت کړه، داسې وویل چې هلته محصلین نه وو، هلته یعنی هغه پیښه یې توجیه کړه، د هغې پیښې هغه توجیه دلایل ویل، یعنی له کلیپ نه واضح ښکاري طالبانو دغه پلان اخیستی ده.
اندر سب زورو ساره سب تم رازم هدا چې تاسو سره وخت کم دی، تاسو سره کوشش کوم چې خپل پختنې را خلاصې کوم. وسلوالو طالبانو له خپل اړخه یو تفصیلی لیست خپور کړی دی، حکومتي ځواکونه یې پکې تورن کړی دی چې البته یو درنه شمیره ده، او بیلابیل سیمې یادې کړی دی چې په روژه کې دغه ولسی خلک په دغه شمیر په دغه سیمو کې د حکومتي ځواکونو په جګړو کې وشل شوی دي. په ځینو سیمو کې موږ هم رپورټونه لرل چې جګړې بمباری د دې سبب شوی چې یا خلکو ته مرګ ژوبله واوړي او یا بې کوره شي. د دې په اړه څه وایي؟
تاسو د طالبانو د ورستی جګړې ولیدې چې هغه د یعنی هغه ویډیوګان راووته، هر وخت د جګړې له ابتدا نه طالبانو د عام خلکو له کورونو استفاده کوله، خو ورستی کې بيخي واضح اسواله هغه ویډیوګان راووته. د ارغنداب یو ښه مثال دی، د ارغنداب خلک اوس هم له خپل کورونو سره جنگي، یوغوی په کورونو کې ماینونه کړل، یوغوی اوس هم له په ماینونو باندې الوز شهیدانی دغه ته دغه دی زابل په ولایت کې هم دغه سلور موټر په ماین باندې ور برابر شوی دی، هغه د یعنی دا پالیسی دی ماین خودنو پالیسی دا خو طالبانو پالیسی ده او دا خو طالبانو تګلار ده دا خو دغه کوي غدی نو د طالبانو اصلا ل عام خلکو ل کورونو نه پو ډیر پراخ شکل باندې استفاده کړی دا غي سپر ګرځول دي پروسوی کې هغه د ویډیوګان را وتی شې دی د ل عام کورونو نه څنګه استفاده کړی او پار غنداب کې څنګه استفاده کړی ولند په غزنی کې د قرباغ د ولسوالۍ دی جګړې لپاره شاوخوا کلی ټول خالی کړو او په کې کورونه ورسره خالی کړو او په ځینې کورونه یې همدغه سي دغه نږدې سي ولسوالۍ ته واغې خالی کړو په دغه نورو کورونو کې ورته واړول نو طبیعي خبره ده چې کله د جګړې میدان او جګړې او دوی د عامو خلکو په کورونو کې یي او د عامو خلکو له کورونو نه ډزې کوي طبیعي خبره ده چې هلته به ملکي وګړو تم تلفات اوړي ولی حکومت یو مسؤول او د یو مسؤل نظام په هیڅ باندې ډیری داسې عملیات سي پلان سوي دي بیرته یې تردید کړی دي یعنی په سوونو داسې عملیات د کال په اوږدو کې بیرته رد سوي دي سي هغه الته د عامو خلکو کورونه او عامو خلکو ته به تلفات کې رسیدل.
اندر صاحب ورسته پختنه مې دا د چې د اختر نوروز ته غا د استانبول بغوند او د اختر نوروز ته وزندول شو چې لنوې نیټه نه ده معلومه دغه کمی روژې سره چې افغانان مخو حکومت مخو طالبان مخو د سولې لیدلورې د تاسو د سولې د هڅو لیدلورې د تاسو له نظر څنګه درته ښکاري څه فکر کوي چې له اختر نه وروسته یو دایمي وربند یو د سولې په خبرو کې یو خوځښت تمه کیدلی شي ځکه په دې برخه کې هم یو څه پړه وسلوال طالبان په افغان حکومت اچي دوی وایي دوی شرایط نه پوره کوي.
افغانستان د افغان حکومت تر اوسه پورې ټول هغه ګامونه چې د سولې په اړه باندې دي یو مسؤل حکومت په حیث باندې دي یو مسؤل نظام په حیث باندې اخیستې دي بلکې تنازل یې کړی دی بلکې د طالبانو په مقابل کې د یو ډلې حیثیت لري او عام او نړیوالو ټول هر څوک ورته د ډلې حیثیت ورکوي د هغې ډلې په مقابل کې ډېر زیات تنازل کړی دی په دې خاطر باندې چې حکومت همیشه ویل د سینا یوازې د دې طرف د حکومت دی طرف هغه مسولیت دی موږ په غاړه دی بلکې د هغه طرف دا جګړه بین افغانۍ د هغه طرف تلفات او د هغې طرف هم هغه مسولیت موږ احساسولی سو. حکومت تر خپل وروستي توانه پورې ټوله هغه خپل هڅه کړې ده او هغه ټول امکانات برابر کړي دي طالبانو بندیان آزاد کړي وو دي مسول مشورتي جرګه راغوښتې و دي ولست هغه فشار سي وي ولس بندیان آزاد کړي هغه فشار یې ومه بندیان آزاد کړي خپل ټیمي مذاکرات او ټیمي دوه ته قطر ته ولېګل باندې چې یو کې افغانستان ته راځي په افغانستان کې سولې در سره کوو که په ار هیواد کې وایس په هغه هیواد کې موږ سولې ته د سولې ملاتړ کوو کو اوس د مذاکرات او میز خو طالبانو پرې خې دی د مذاکرات او هر غونډه خو طالبانو شنډه کړې ده د مذاکرات او هر هغه غږ سي سوې دی خو طالبان پکې یو بلې خواته شرطونه لګوي طالبان پکې وایي چې د ما شرطونه نه دي پر دلته اوس کوم شرطونه راځي پاته دي طالبانو ا شرطونه نه دي پر طالبانو لیگ تر لیگ د دغه سولې لپاره څنګه کوم وړاندیز کړي او ویلي اوس موږ اسلامي نظام غواړو په دغه اسلامي نظام په عنوان باندې دوی سره جوړ نسو یو ورځ به ویل چې موږ نه وای اسلامي نظام غواړو جدید اسلامي نظام بل ورځ یې ویل چې موږ سوچه اسلامي نظام غواړو بل ورځ یې وویل چې موږ متمرکز اسلامي نظام غواړو بل ورځ پښتانه ځینې وس ویل چې موږ به پر راتلونکي کې چې کله واک ترلاسه کړو هغه وروسته به د نظام په اړه سوچ کوو فقها او علما به کینی او دغه نظام به بیا موږ ته راښیي چې هغه څنګه دی نو دوی لږ تر لږه په عنوان باندې نه دي جوړ شوي نو په عنوان باندې چې وروسته د اسلامي نظام تشریح ده چې هغه دوی تر اوسه پورې لا یو دوه پرګراف هم نه ده کړی نو هغه به څنګه نظام یعنی دوی خپل د مذاکراتو لپاره پلان نه لري دوی خپل تر اوسه پورې عملا کوم اقدام نه دی کړی حتی هغه څه سی وایي هغه د کوم نظام غوښتنه کوي د هغې دوه پرګراف تشریح نه ده کړی نو په دې اړه به څنګه وکولای شي یو څوک حکومت ملامت کړي حکومت څه نه دي کړي او طالب دغه سلسله
مننه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان مولوی رحمت الله اندر تاسو څخه څومره وخت ژمنه مو چې را سره کړې وه هغه پوره شو کور ودانۍ درته وایو. متاسفانه اوریدونکو ته باید ووایو چې موږ وختل دا خبرونه د بحث په توګه مخته یوسو خو دا چې اندر صاحب کم وخت درلود نو په لومړیو کې مداره واخیست. له ښاغلي اندړ مننه کوو خدای پاماني ورسره کوو. عارض صاحب ته راځو نور بحث له عارض صاحب سره مخکې وړو. اره سبا د خغلی اندړ څرګندونې مو واوریدلې. زه غواړم له تاسو پوښتم چې د حکومت لخوا د اختر په درشل کې د ملي ماتم اعلان په سمانه دي د حکومت نه دي خلکو ته مادي ماتم او ویر نزياته پدي د چي د خپل خلکو ساتنه وکي. تاسو دغه اعلان ته په کوم سترګه ګوري؟ ورسته به بیا د طالبانو د اوربند په اعلان ورسته تبصره وکړو.
پاتیکات که خو چیرو کلونه ته نظر واچو د افغانستان خلکو د پاره د چلويش کال هر ورځ ماتم دي په مختلفو ډولو باندې انسانان وژل کیږي، ودونه بمباریږي، مسجدونه بمباریږي، انفجارونه او انتحاري حملې کیږي په ډول ډول رنګونو باندې. د افغانستان پر ولس باندې جګړه تحمیل شوې ده او هر ورځ قرباني ترنه اخلي. دا یو موضوع ده. دوام ده چې مشخص د دې موضوع په حق لبانج چې په دشت بچی کې پیښه شوې ده، واقعا د افغان وار موضوع ده. د یو مکتب په وړاندې باندې، د یو تحصیلي مرجع په وړاندې باندې چې په هغه کې بیا کوچنیان تحصیل کوي، انفجارونه او وژنې د زغملو وړ نه دي. او دا چې په دې ورځ باندې ماتم اعلان کړی، د دې ورځ په مناسبت سبا ماتم اعلان کړی دی، دا هم بې ځایه خبره نه ده. حد اقل د ولسونو د هغه خلکو دپاره چې دردونه په دې واقعه کې لیدلي، یو د تسکین بڼه کېدلی شي.
ښاغلی عارف،
د حل لاره بل
تاسو هم خبره بشپړه کړئ وبخښئ.
خو د حل لاره د داسې ورځو اعلانېدل نه دي. زه فکر کوم چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د افغانستان هر فرد، د افغانستان ولس پر حکومت، پر دولت حق لري چې دوی وساتي. د افرادو د ټولنې ساتنه د حکومت دنده ده. دا چې حکومت نه دي توانېدلی په مختلفو وختونو کې چې د افرادو د سر او د مال تضمین وکړلی شي، دا یو جنګي حالت دی چې د وړاندې څخه هم متصور و.
اره صاحب، د حکومت عکس العمل د طالبانو لخوا اوربند ته ورو دی، که څه هم اندړ صاحب وویل چې دوی د هرې هغه شېبې چې پکې د یو افغان وینه سپمیږي هرکلی کوي. تر اوسه پورې هم د افغانستان د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی. د ښاغلي اندړ او د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د رئیس ښاغلي عبدالله له عکس العملونو او څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی په ګمان طالبان درې ورځې اوربند د سیاسي اهدافو لپاره کوي، چې عموما هغه خپلې ژمنې چې نړیوالو سره یې کړي دي په هغې ځانونه درېدلي وښي. دوی وایي له اختر مخکې او له اختر جګړو زور درلود او له اختر وروسته هم ښایي بیرته جګړې زور واخلي. تاسو د طالبانو لخوا دغه درې ورځنی اوربند چې مخکې له دې هم تجربه شوی دی څه ډول ارزوئ؟
لومړی خو باید عرض وکړم چې حکومت او طالبان دوه متضاد قطبونه دي. د دوی څرګندونې یو د بل په وړاندې باندې ممکن یو طبیعي حالت وي، یا عکس العملونه چې ښکاره کوي یو طبیعي شکل ولري، او ولس یې تحلیل کوي. د ولس لپاره باور د دواړو ستونزمن دي. راغلو دغه درو ورځو ته د اوربند په حقیقت کې کتیرو وختونو ته وګورو، په هر اختر کې نا اعلان شوی اوربند طالبانو مراعات کړی دی. او دا چې دا ځل یې رسما د دغه درو ورځو اوربند اعلان کړي، یقینا چې دا یو سیاسي اقدام دی او دواړه طرفه په حالت کې د چنو او د مذاکرو د پیل واقع دي. هر یو کوشش کوي چې ابتکار د عمل څه په سیاست کې، څه په نظام یا پوځ کې په لاس کې ولري. او د طالبانو دغه اقدام چې کړی دی، دته هیڅوک منفي اقدام نشي ویلی، دا مثبت کار کړی دی. که د نیم ساعت لپاره، که د یو ساعت لپاره هم په افغانستان کې د وینې تویدل بندېږي، دا یو نیک اقدام دی او ولس د دغسې اقدام د اوږده کېدو هیله لري.
آره صاحب غواړم همدا پوښتنه درنه وکم چې لکه تاسو چې وویل ښاغلی اندړم وویل چې د یوې ثانیې لپاره هم چې جګړه ودرېږي ښه خبر دی. معلومه خبره ده خصوصا د اختر په ورځو کې چې خلک خوښۍ لمانځي. که څه هم تیرو جګړو به ډېرې کورنۍ ویرجنې کړي خو بیا هم څو شیبې یا څو ورځې اوربند د دوی لپاره د سا اخیستو او په آرامه د اختر د لمانځل کېدو یو فرصت برابرولی شي. خو فکر نه کوي چې که د اختر په درې ورځو کې اوربند ټینګېدلی شي نو له عامو افغانانو سره دا پوښتنه تر هغې نور هم پیاوړې کیږي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کیدلی شي ولې لس ورځې ونه شي ولې یو کال ونه شي او ښایي دوی ته دا نوره مناسبه ښکاره نه شي چې په مشخصو ورځو باندې اوربند وکړي او بیا بیرته جګړې ته زور ورکړي.
ګور اول باید ودغه تعریفاتو ته توجه وشي. یو ختم د جګړې دی یو موقتي اوربند دی. موقتي اوربند د ځینو حالاتو په نظر کې نیولو سره ممکن وي. هر ځای کې چې جګړه موجوده وي او خاصتا په افغانستان کې بیا د دې سوابق خورا زیات شته. همدغه کسان چې نن په حکومت کې ناست یو وخت ډېر خلک یو وخت د کورنۍ جګړې ستر لوبغاړي وه هغو به هم موږ په یاد دي چې یوه ورځ دوې ورځې بیا اوربند وکړي بیا به جګړې ته ملا وتړل بیا به د وطن ورانیو د انسانانو وژلو ته به ډېر راوګړلې. دا سمه ده خو دلته زما په خیال که دا عقیده وي چې جګړه دې ختمه شي چې د افغانستان لپاره د ولس لپاره مهمه اجنډا همدا ده چې څلوېښت کاله په اور کې کړېدلی دي نور باید دغه وضع پای ته ورسېږي. د دغې وضع پای ته رسېدو دپاره د موقت اوربند کلمات استعمالول یا د هغه مراعتول چندان موثریت نه لري بلکې د جګړې اصلي عوامل باید په جدي توګه تر څېړنې لاندې ونیسي او هغه عوامل چې دا جګړه یې رامنځته کړې ده او یا د دوام سبب یې کېږي ژر تر ژره پورته کړی شي یا د منځه یوسي تر څو ولس په د علمي اوربند ونه وایم بلکې د جګړې پای ته رسېدلو شاهد وي.
د ښاغلي اندړ په خبرو کې یو ځل بیا دا ادعا تکرار شوه چې په ټولو پیښو کې خصوصا دغه روژه کې چې یادې شولې بیلابیلې خونړۍ او مرګونې پیښې چې د دشتي برچی پیښه او د لوګر هغه سترې پیښې وي محصلین زده کوونکي نجونې هلکان پکې پنخه شول. دا نن هم لکه مخکې مو چې ویل کندهار کې په بس مسافر وړونکي بس چاودنه شوي یولس کسان ښځې ماشومان پکې وژل شوي دي څو نور ټپیان دي. اندړ ښاغلي اندړ په خپلو خبرو کې ویل چې دا ټولو کې یا طالبان لاس لري یا د په وینا چتر ورته برابر کړي. طالبان عموما په داسې پیښو کې چې په ولسي خلک پکې پنخه کېږي یا ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا اړوي لاس لرل ردی عامو خلکو ته دي عامو خلکو په نمایندګۍ کې راته ووایي هغوی ته په دې منځ کې څه ښکاري یا کوم درېیم لوبغاړی وجود لري همدغه دوه کسان دوه لوري یو بل باندې اتهامونه پوری کوي ښکیل دي څه روان دي؟
بدبختانه د دواړو طرفونو نهایي اختلاف او خصومت و دې سرحد ته رسېدل دي چې اکثرا په پټو سترګو ادعا کېږي. زه فکر کوم چې د اصولو او پرنسپ له مخې څخه کومه واقعه چې ترسره کېږي تر څو چې شواهد ثبوت او امکانات موجود نه وي د هغه پرته پر یوه او بل باندې اچول دا به نتیجې ته څوک ونه رسوي. او دا چې یوې خبرې ته اشاره کول غواړم چې د افغانستان ولسمشر پخواله دې ټکي ته په صراحت اشاره کړې وه چې په افغانستان کې تر طالب سربېره شل نورې تروریستي ډلې کار کوي او د دې هېواد کې جګړه توده ساتلې ده. او په دې باندې ځینې عمده ټکي په دې هکله شته چې ولس هم په پوهېږي. مثلا په پوهېږي چې یو ګروپ د داعش په نامه باندې هم موجود دي په کومو کومو ځایو کې څومره جګړې ته د ولس سره کړي دي څونه د امریکایانو سره کړي دي او د ولس په وړاندې باندې کوم مال تر سره کړی دي. همداسې کله کله د پاکستاني طالبانو د کونړ په خوا کې نومونه پورته کېږي دا ځینې ګروپونه لکه دا جیش محمد دي.
ښاغلی حارث دوی حکومت وایي چې طالبانو چتر برابر کړی لږ تر لږه شرایط یې ورته برابر کړي دغه نورو ډلو ته هم دفاع
دغه نقطې ته راځم په مجموع کې خو ما در طول د ولس مشر د خبرو په استناد چې دا ټول ډلې په افغانستان کې تروریستي عمل ترسره کوي. دا چې راسو وګیته چې طالبانو چتر برابر کړی ده یو عجبه کلمه ده. یقین دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالب جګړې د دې زمینه مساعده کړې ده چې ډېر ګروپونه دلته عمل وکړي. دې باندې ټول پوهېږي د افغانستان د حکومت او د طالب جګړې دا زمینه مساعده کړې ده چې ډېر تروریستي ګروپونه په خلاص لاس عمل وکړي.
آره صاحب وخت را پسې را کم شو متاسفانه. وروستۍ پوښتنه درنه کوم او هغه دا ده چې طالبان افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ناغېړۍ تورنوي، خو مخکې تاسو د ښاغلي اندړ څرګندونې واورېدي. دوی وایي چې دوی له خپل اړخه څومره اقدامات چې واغې کړي دي، شپږ زرونه زیات بندیانې خوشې کړي دي، دوهې ته خپل هیئت استولی دی، استنبول کې د غونډې اعلان چې وشو د چمتووالی وښو د حکومت طالبانو نور شرایط وړاندې کړه. اصلا تاسو چې د کوم دایمي اوربند او د حل لارو خبره وکړه، د دې ټولو لپاره خبرې سولې ته رسیدل او د سولې نیت ضرور دی. څه فکر کوئ؟ داسې لنډ راته ووایئ چې دمګړۍ کوم لوری سولې ته لیوالتیا ډېره ښي او کوم کمه؟
زه فکر کوم که د واقعي سولې ایډیا چې د کوم طرف څخه موجود ده، قسم په خدای که یا د 5000 بندیان خوشې کړي وای یا دوهې ته د مذاکرې لپاره تللي وای. دلته وروره دا جګړه نړیواله جګړه ده سربېره پر دې چې د دواړو طرفو میلان په نظر کې باید ونیول شي. ځینې بین المللي فشارونه او ځینې هغه هېوادونه چې په افغانستان کې مستقیمې ګټې لري د هغو رول هم د نظر نسی اچول کېدلی. دا سمه ده چې د جزا څخه حکومت 5000 کسان خوشې کړل بندیان د طالبانو د یوش نیت په منظور، خو داسې نه ارزیابي کېږي په مجموع کې. په مجموع کې داسې ارزیابي کېږي چې طالبانو د امریکا سره په هوکړه لیک کې دغه 5000 بندیان غوښتي وو او د امریکایان مجبور وو چې الهي کې. دلته د حسن نیت خبرې ځینې ځایونه چندان مطرح نسی کېدلی. زه فکر کوم چې تر دغه خبرو چې هغه تاوتریخوالی نور هم ډېر وي باید تیر شو. متخاصم طرفونه باید د خپلو الفاظو کلماتو او تاسې فکر وکړئ د یوه طرفه څخه موږ سولې ته په باید مذاکراتو ته ناسو یا د ترکیې د مذاکراتو راتلونکو مذاکراتو خبرې کوو، د بل طرفه څخه تاسو څلور ساعته په مطبوعاتو کې د دواړو طرفو هغه الفاظ او ژبه چې کاروي یو د بل په وړاندې باندې هغه تاسو بررسي
کې. ډېر زیاته مننه ښاغلی عارض. دوستانو په همدې ځای د بحث پای ته رسوو. له عبدالباري عارض د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي را سره وو، او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ. له دواړو درنو مننه کوو. په بل خبرونه کې به زما همکار در سره